پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزافر به ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د سولې په چارو کې د دولت وزارت هغه څرګندونې دي چې وایي تمه ده نن به د سولې لپاره د افغانستان د دولت پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. نور راپورونه هم لرو. خبرونه په خبرونو پیلو. سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د افغان دولت مذاکره کوونکي له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې پر موضوع خبرې کوي. په ارمنستان کې درې ورځنۍ ماتم اعلان شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیه د امریکا د حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. د افغان دولت مذاکره کوونکي چې له قطر کابل ته ستون شوی نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې پر موضوع خبرې کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت وایاندې ناجی انوري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه هیئت تر دې مخکې له ځینو مشرانو سره خبرې کړي.
ملي مصالحي عالي شورا سره چهارشنبه په ورځ مجلس درلودل. د رئیس جمهور سره به نن پلان د چې وکتل شي.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د دریو میاشتو لپاره په قطر کې مذاکره وکړي چې په وروستیو کې د اصلي مذاکرو پر اجنډا او مقدمي موافقه وکړه. د دولت هیئت تیر اونۍ د نورو سلام مشورو لپاره کابل ته ستون سو او د طالبانو یو هیئت پاکستان ته. تفصیل وروسته. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د افغانستان په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي په زرګونو ټولګي جوړ کړي دي. دا خبره د دې ادارې د افغانستان څانګې د اړیکو مشر سم مورت برای ازادي راډیو ته وکړه.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړې چې 4000 محلي صنفونه جوړ کړي. دا مکتبونه نه دي، صنفونه دي. د خلکو په کورونو کې هم دایریږي. له 4000 داسې صنفونو چې زموږ په پلان کې دي 680 فعال شوي. دا صنفونه په هلمند، کندهار، اروزګان او فاریاب کې دي.
اغلی مورت زیاته کړه چې یونیسف او د طالبانو پلاوی په پلازمینه دوحه کې څومره مخکې پر اړه موافقه وکړه. د یونیسف د راپور پر اساس 3 میلیونه اولکه افغان ماشومان د بیلابیل ستونزو له کبله لزده کړو محروم دي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي د وسلولو طالبانو په دوه حملو کې یو پولیس وژل شوی او بل چارواکي ټپي شوی دی. د امنیت قمندانۍ وایي عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته ویل چې وسلولو کسانو دغه پولیس د حصې دوه ولسوالۍ په مربوطاتو کې په ډزو وژلی. ښاغلی شورش زیاتوي چې تېره شپه بیا د کاپیسا د مرکز د لومړي حوزې د مخابري امیر په بله حمله کې ټپي شوی دی. د دغو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دا څرګنده ده چې روسیه د امریکا حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. په دغو انټرنیټي حملو کې د نړۍ په سطحه هم ځینې تجارتي ادارې په نښه سوي دي. مایک پومپیو پرون جمعه په یوه تلویزیوني خپرونه کې وویل د امریکا په حکومتي سیستمونو کې اساسا د یو لړ کوډونو د ځای پر ځای کولو لپاره د دریمګړي د سافټویر د کارونې د پام وړ حادثې سوي دي. ښاغلی پومپیو وویل چې دا څرګنده ده په دغه ډول فعالیت کې روسان دخیل دي خو روسیې رسمن کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې د امریکا حکومت له دې ویلو ډډه کوله چې د انټرنیټي حملو تر شا د چا لاس دی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په څرګنده پر دې موضوع خبرې نه کولې. د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافټ په یوروستوي کې ویلي چې د دوی 40 مشتریان د زیان رسوونکو سافټویرونو ښکار شوي چې متخصصان وایي د حساسو حکومتي معلوماتو ته د هکرانو د نفوذ زمینه برابرولای شي. د ارمنستان صدر اعظم وایي دای به په یریوان کې نن شنبه د هغه لاریون مشري کوي چې په لانجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د شپږو اونیو په جګړه کې د وژل سویو په یاد د ویرې لپاره رابلل سوی دی. نیکول پاشینیان په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دغه لاریون به پر ځایي وخت د ماپښین پر یوه بجه پیل سي. د صدر اعظم ویان مانا ګیورګیان محلي رسنوی ته ویلي چې صدر اعظم پاشینیان به د دې لاریون مشري کوي. د ارمنستان له آذربایجان سره په لانجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د شپږو اونیو لپاره جګړه وکړه چې بالاخره د مسکو په منځګړیتوب د نومبر پر 10 پر یو اوربان موافقه وسوه. ارمنستان د وژل سوی د درانوی لپاره سرلننه درې ورځنۍ ماتم اعلان کړي او سبب د قربانیانو په یاد د دعا مراسم ترسره کیږي. د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې د کورونا وایرس ضد دویم واکسین د استراری کارونې اجازه ورکړه. دغه ادارې هغه واکسین ته اجازه ورکړه چې مدرنا شرکت جوړ کړی دی. تر دې یو ورځ مخکې یوه ډله متخصصانو د دغه واکسین د کارونې موضوع تایید کړې وه. د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې هغه واکسین ته هم جواز ورکړی چې فایزر او بایو انتیک شرکتونو جوړ کړی دی. او د فرانسې ولسمشر خپل ولس ته ډاډ ورکړ چې روغتیایي ښه ده. ایمانویل ماکرون د پنجشنبې په ورځ په کورونا وایرس سخته سو د پرون په یو ویډیو پیغام کې چې په خپل ټویټر کې خبر کړی وویل
ما غوښتل چې تاسو ته ډاډ درکړم چې ښه یم. زه همغه نقشې لرم چې پرون مې احساسولې، ستړیا، سردرد، وچ ټوخی، لکه ستاسو په سلګونو سره چې مجبوره وو چې له دې ویروس سره ژوند وکړي او یا نن سبا ژوند ورسره کوي. زه به هره ورځ تاسو ته د دې ناروغۍ په اړه خپل حال درکوم.
فرانسه د نړۍ پنځم هیواد دی چې ډیر کسان پکې په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. په دغه هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمیر تر 2,400,000 اوښتی دی او د دې اوبه د مړو شمیر پکې تر 6,000 زیات دی. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ، ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org.
خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند له ولسمشر اشرف غني سره د افغان دولت د سولې د مرکزي پلاوي د لیدو خبره کوي.
د مثالې علي شورا سره چارشنبه په ورځ مجلس درلودل. د رئیس جمهور سره بنان پلان د چي وکټل سي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد اسلام آباد کې د خلکو احتجاج هم اوریدلی سي.
وزیر زخمی وزیر
علي وزیر
علي وزیر
په امریکا کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل شو او په دوهمه نیمه کې د زهرو په کاروان کې اوري.
کله چې ماشوم مور سره تداوي کیږي هغه بیر دماغ کورتسي چې د غوی پلار موتاتي د غوی مور موتاتي او کله چې مور دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم
تخبرونه مو تر یوې بجې ده. ورسره د خبرونه د ستر موضوع ته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي ټاکل شوی د سولې لپاره د افغانستان د دولت پلاوی ولسمشر محمد اشرف غنی سره نن وګوري. دغه وزارت ویاندی ناجی انوري نن ازادي راډیو ته ویل چې له قطر راستون شوی افغان پلاوی د تیرې چهارشنبه په ورځ د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس سره هم کتلی وو. درې ورځې د مخه په دوحه کې د سولې په خبرو کې له وقفې وروسته د افغانستان د دولت پلاوی د سلام مشورو لپاره کابل ته راستون شو. د دې راپور نور جزئیات به له رحمت الله افغان خبرو چې هم د وسره سره د کابل سټوډیو څخه وصل دی. افغان صاحب خبرونه ته شرغلی
مننه. فرباجانې د قطر له پلازمینې دوهې راستون سوې د سولې افغان پلاوی په کابل کې د سلا او مشورو لړۍ پیل کړې ده. د سولې په شاورو کې د دولت وزارت وای د دغه سلا او مشورو په لړ کې ټاکل شوی د ننیت پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. ښاغلی ناجی انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملي مصالحې عالي شورا سره چهارشنبه په ورځ مجلس درلودل. د رئیس جمهور سره بنان پلان د چي وکټل سي.
د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د افغانستان دولت سره د سولې پلاوی د تیرې چهارشنبه په ورځ د دغه شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم کتلي. د دغه شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل د سلام مشورو په لړ کې ټاکل سوی چې پلاوی د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره هم وګوري. ښاغلی خوزون ازادي راډیو ته وویل
په راتلونکو څو ورځو کې چې حیات په کابل کې اوسېږي دوی به د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وګوري، ټول افغانستان د سولې له پروسې څخه حمایت وکړي او په دې پروسه کې عملا حس کړي چې دوی هم حضور لري او معلومات وخت وخت په شریکيږي او د افغانستان د ټولنې د مختلفو اقشارو سلام مشورې به له حیات سره کومک وکړي چې په دوحه کې یا په دویم دور مذاکراتو کې دوی ښه لاسبری ولري.
در روانې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاوی یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډا وسپارلې او دوی پریکړه وکړه چې په ایجنډا د غور لپاره بلپلو مشرانو سره سلا مشورې کوي او د جنوري په 15مه به بیرته مذاکرات پیلوي. افغان پلاوی کابل کې داسې مهال په سلا مشورو بوخت دی چې د طالبانو د سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ طالب پلاوی اسلام آباد ته تللی ده. د طالبانو اعلامې له مخې طالب پلاوی د هغه هیواد له لومړي وزیر عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په بېلابېلو مسایلو خبرې کړي دي او ټاکل شوی ده چې دواړه پلاوی د روانې میاشتې جون میاشتې په 15مه یو ځل بیا د سولې مذاکراتو ته سره کښېني. فریباجانې دا چې د افغانستان د دولت پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري، په دې اړه به وروسته اورېدونکو ته تازه جزئیات او معلومات ورکړو.
ډېره زیاته مننه کوم رحمت الله افغانو دوستانو. خبرونه مو دمل لري تر یوې لنډې وقفې وروسته به واورو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، د سولې په اړه مو راپور واورېد چې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی راغلی د کابل ته او دوی اوس هڅه کوي چې د دولت له مشرانو سره، د ولسمشر سره سلا مشورې وکړي تر څو څنګه وکولی سي په بریالیتوب سره د طالبانو له استازو سره د سولې خبرې پر مخ وړلاړې سي او یوه ښه نتیجه ترې واخلي. په عین وخت کې په داسې حال کې چې د نوي میلادي کال پیل ته تر دوو اونیو کمه موده پاته ده، دغه کال به د افغانستان د سولې په برخه کې څه بدلونونه راولي؟ ټاکل شوی چې امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د پام وړ کم کړي. د سولې خبرې هم په ځنډ پر مخ ځي. د طالبانو بریدونه تر بل هر وخت ډیر شوي دي. له دې ټولو سره سره بیا هم راتلونکی کال په افغانستان کې د مثبتو بدلونونو تمه کېدای سي؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو راپور لري چې لنډو ټکو ته یې ستاسو پام راړو. د افغانستان جګړه د نړۍ د روانې خونړۍ جګړې د یوې بیلګې په توګه به په 2021 کال کې حساس پړاو ته ننوځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9مې د توافق د یوې برخې په توګه تمه ده د امریکا متحده ایالات د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. اوس پریکړه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن سره ده چې د 2021 کال د جنوري پر 6مه رسمن خپله دنده د ولسمشر په توګه پیلوي. دا معلومه نه ده چې آیا بایډن چې وړاندې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما مرستیال وو پر هغې موافقې به ودرېږي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له طالبانو سره لاسلیک کړي. د ازادي راډیو د خبر څانګې له مرکز څخه فرود بیژن لیکلي چې د بایډن لپاره په دې اړه پرېکړه ښایي پیچلې سي، ځکه لا هم طالبانو په توافق کې موجود شرایط عملي کړي نه دي. په دې هوکړه کې طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان په خاوره کې به د القاعده شبکې د فعالیتونو مخه نیسي او تاوتریخوالی به کموي. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق یو بل برخه و چې له ستونزو او خندونو خالي نه ښکاري. تید کالهان د افغانستان د امنیتي چارو تحلیل ګرځي. دی وایي د طالبانو لپاره دا مهمه ده چې تاوتریخوالی ودروي څو په قطر کې د مذاکراتو پر میز خپل هغه دریځ خوندي کړي چې ګواکې د جګړې په ډګر کې بدلون د دوی په لاس کې دی. تید کالهان د تاوتریخوالي لوړې کچې ته په کتو وایي که اوسنی وضعیت په ژمي کې همداسې وامکړي، په پسرلي کې به د زیانمنونکو ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د لا پراخو او همژغو بریدونو شاهد اوسو. سپینې ماڼۍ په نومبر کې اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو یوه برخه باسي. ټاکل شوی د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د ډېره امریکایي سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راټیټ شي. د سیاسي چارو افغان کارپو طارق فرهادي وایي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د دوحې په خبرو کې وروستي پرمختګونه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکایي قرارګاه د له منځه وړلو په برخه کې د حکومت د ویرې ښکارندوی کوي. دی وایي ښایي ولسمشر غني د خپلې راتلونکې له ویرې په 2021 کال کې لا نور جوړجاړي ته اړ شي. د چارو شنونکي په دې باور دي چې د امریکا د نوې ادارې پالیسۍ به ښایي طالبان هم دې ته اړ باسي چې جوړجاړی وکړي. طالبان ویره لري چې د بایډن اداره به ښایي لاره بدله کړي او که د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه سي نو بایډن به کېدای سي د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر خلاف خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي. پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا متحده ایالات به د ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ توافق ته ژمن پاتې سي؟ ځینې تحلیلګران وایي بایډن به پر دې توافق ودرېږي، خو په عین وخت کې داسې ګمانونه هم ډیر دی چې بایدن به له افغانستان څخه په بشپړه توګه د خپلو ځواکونو وتل وځنډوي. ځینې بیا داسې هم انګیري چې ښایي جو بایدن د طالبانو پر وړاندې خپل دریځ جدي کړي. په تېره بیا د طالبانو د هغې ژمنې په برخه کې چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت د مخنیوي په برخه کې کړي دي. د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجلې ته خوښ یست دوستانو. اوس به د رحمت الله افغان څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
د قطر استوګنیز ښارګوټي د جوړولو تړون د الغرافي خیریه موسسې او ساختماني شرکتونو ترمنځ د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د مشرتابه په حضور کې لاسلیک سو. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس حشمت ناصری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ښارګوټي د جوړولو پر مهال به سلګونو کسانو ته د کار زمینې برابرې سي. یاد ښارګوټي چې په کابل ښار کې یو له مهمو ښارګوټو څخه شمیرل کیږي، د الغرافي خیریه موسسې د شاوخوا یو لس میلیون امریکایي ډالرو په مالی مرسته جوړیږي. قطر استوګنیز ښارګوټي په دوه درجه ځمکه کې د کابل ښار په پنځم ناحیه کې جوړیږي. د تفصیلي پلان پر بنسټ په دغه ښارګوټي کې 8-12 پړیزه استوګنیز بلاکونه، 3-5 پړیزه تجارتي بلاکونه، 1 جمعه 2 خونځي او 2-5 پړیزه تجارتي مرکزونه په پام کې نیول سوي دي چې په بشپړېدو سره به یې اړمنو کسانو ته د ښې استوګنې زمینه برابرې سي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ په برخه کې نوی تړون لاسلیک سي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې تړون له لارې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ کې اسانتیا رامنځته سي. نوموړي وویل چې دا مهال دواړه خواوې د یو تړون په ترتیب بوختي تر څو د دواړو هیوادونو په اتمه ناسته کې لاسلیک سي. د چارواکو په خبره چې د دې تړون له لاسلیک سره به افغانستان له مرکزی آسیا او پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو اسانتیاو برخمن سي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان ورسره یو ځل بیا د سوداګریزو ستونزو د هواري ژمنه کړې. هغه ژمنه چې د دوی په وینا مخکې هم په وار وار ورسره سوي خو عمل یې پرې نه دی کړی. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثرو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ لاس پوله، یو یورو 3.90 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاون 1.02 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1.40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 402 افغانۍ.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي چې دا او د ازادي راډیو نور خبرونې او هم خبرونو راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سایت باندې واوري او ویلولي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس ویو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل سو. دا واکسین مودرنا کمپنۍ جوړ کړی او یو ځانګړتیا یې دا ده چې د فایزر او بایوانټیک د واکسین په څیر د تنی لپاره ډیر ساړه ځای ته اړتیا نه لري. له همدې کبله د افغانستان ته څیر ډیر هیوادونه غواړي چې د مودرنا واکسین وارد کړي. اسمه سران په دې نور تفصیل راکوي.
د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې پرون جمعه د مودرنا شرکت د کورونا ضد واکسین تایید کړ او د تولید اجازه یې ورکړه. دا په یوه اونۍ کې دوهم واکسین دی چې په امریکا کې د کورونا پر ضد بیړنۍ استفادې اجازه ورکول کیږي. که څه هم تر دې وړاندې د فایزر او بایوانټیک واکسین تر امریکا مخکې په بریتانیا کې پیل شوی و، خو مودرنا لومړنی واکسین دی چې تر بل هر هیواد وړاندې په امریکا کې د تزریق اجازه مومي. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي د مودرنا نږدې 5 میلیونه دوزه واکسین د متحدو ایالاتونو 3,250 سیمو ته د فوري لیږلو لپاره تیار دي. د خبرو شویو اسنادو پر اساس مودرنا واکسین تر 15 سلنې پورې د کورونا وایرس په مخنیوي کې اغیزمن دي. پرون د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې د ادارې د مشورتي کمیټې غړیو اجازه ورکړه چې دا واکسین د هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 18 ډیر دي ورکړل شي. تېره اونۍ په امریکا کې د فایزر او بایوانټیک کمپنیو واکسین ته اجازه ورکړل شوه او د دوشنبې په ورځ په امریکا کې د دغه واکسین تزریق پیل شو. د فایزر او بایوانټیک له واکسین سره د مودرنا د واکسین یو لوی توپیر دا دی چې د مودرنا واکسین د ساتنې لپاره ډېر سوړ ځای ته اړتیا نه لري او په عادي یخچالونو کې ساتل کېدای شي. خو د فایزر او بیو این ټیک واکسین باید د سانتیګراد په منفی اویا درجه کې وساتل شي، او دا مسئله د دې سبب کیږي چې لری ځایونو ته د دغه واکسین په وړلو کې ستونزې پیښې شي. د کرونا واکسین له کبله د امریکا په متحدو ایالتونو کې څه باندې 3,00,000 تنه مړه شوي دي. پرون د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او میرمنې کارن پینس د تلویزیونی کمرو په وړاندې د فایزر کمپنۍ واکسین وکړ. د منتخب ولسمشر جو بایدن د وخت انتقال د ټیم غړیو ویلي چې بایدن به هم د دوشنبې په ورځ یعنی سبا دا واکسین وکړي. د متحدو ایالتونو د کانګرس د استازو جرګې رئیس ننسی پلوسی هم د فایزر کمپنۍ واکسین کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې راتلونکی کال به د مدرنا شرکت واکسین وارد کړي، او په لومړي پړاو کې به یې د نورو هیوادونو په شان طبي عملیې او زړو کسانو ته ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
او بیرته به پاکستان تر اسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د نیولو پر ضد د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې مظاهره او لاریونونه سوي دي. علي وزیر د چهارشنبه پر ورځ په پېښور کې پولیسو ونیو. له پاکستان د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ځلاند یوسفزی نور تفصیل راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د قومي اسمبلی د غړي او د خپل مخکخ علي وزیر د گرفتارۍ پر ضد د دسمبر په 13مه د پاکستان له لسو څخه زیاتو سیمو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د اسلام آباد په احتجاج کې د قومي اسمبلی غړي او د یاد غورځنګ مخکخ محسن داوړ هم ګډون وکړو. د مردان په کالج چوک کې هم په لسګونو کسانو د علي وزیر د رخلاصېدو غوښتنه وکړه.
دغه ظلم خلاف او دغه چې کمینو خلاف موږ راوتی یو نن دا مظاهره په مردان کې وکړه، او وګورو چې دې څنګه د فرض کاری وزیر رها نکړل شو، نو بیا زموږ نور پر روان دي.
د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د دسمبر په 14مه پېښور کې پولیسو گرفتار کړ. د پېښور پولیس وایي چې د سند د پولیسو په غوښتنه نوموړی گرفتار کړل. د سند پولیس بیا وایي چې د علي وزیر پر ضد په 14 دسمبر کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو غونډه کې د ریاست ضد وینا کولو په تور پرچا دایر شوې ده. بنو کې هم د یاد غورځنګ پلویانو احتجاج وکړو، او وی ویل چې دوی د خپل حقون لپاره پر امنا تحریک پیل کړل.
علي وزیر یې غیر قانوني غیر آئینی تور باندې گرفتار کړل، دا ستایي کړل، دا ظلم یو سره کړل. او ان سو شي د پی ټی ایم ملګری کیم زوادي ظلم جوتای او سره کېږي، او خبره مې سیک ور وینا.
سواد کې هم احتجاج کوونکو د ریاستی پالیسیو پر ضد نارې وهلې، او د علي وزیر گرفتاری غیر قانوني عمل وباله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې د دسمبر په 14مه بعد د بنو په جاني خېلو او د دسمبر په 20مه بعد د خیبر په باړه سیمه کې احتجاجي غونډې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو لکه څنګه چې په دې اعلان کې مورده، نن هم موږ د تشنه اسمانلاندی پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې به د یونیسف لخوا د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ښوونځیو پر جوړېدلو باندې بحث ولرو. تاسو هم کولی شئ خپل نظرونه وړاندې کړئ، ټلیفونونه وکړئ خبرونې ته. خو دا به پر دوو بجو خپریږي. اوس روزګان ولایت ورزو چیرې چې یو شمېر مېرمنې شکایت کوي چې د کورنۍ نارینه خپلوان په ځانګړې توګه ورونه په جایداد کې حق نه ورکوي. د دوی په وینا دا د شوزو پر ضد تاوتریخوالی یو ډول دی او یو علت یې دا دی چې ښځې له اقتصادي اړخه د کورنۍ د نارینه خپلوانو لاسته اړوي. د افغانستان اساسي قانون ښځو او نارینه وو ته د جایداد لرلو برابر حق ورکړی او دیني علما هم وایي چې ښځې د نارینه وو غوندې په میراث کې شرعي حق لري. له ترینکوټ څخه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرفت راپور چمتو کړی.
روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسېدونکې ده. میړه یې په جګړه کې وژل سوی. بیبی هوا اوس په ترینکوټ کې د کرایې په کور کې د خپلو 15 ماشومانو سره شپې او ورځې تېروي.
پیسې درته پیشا کړي ښه خیال یې درته راوي درته کښېږدي تا چې واده کړل بالا کار خلاص دی حق نه لري.
بیبی هوا وایي که څه هم دا زیات هم ځکه لري خو د مېړه تر وژل کېدو وروسته یې د زیاتو اقتصادي ستونزو له امله اړه سوچي په ترینکوټ ښار کې خیرات ټول کړي. بی بی هوا وایي ورونه یې نه یوازې دا چې د پلار څخه په پاتې میراث کې حق نه دی ورکړی بلکې د دې پر سر یې د ولور په نوم په لکونو افغانۍ هم اخیستې دي او هغه پیسې چې د دې حق مهر کېږي هم یې نه دي ورکړي.
ولکه په نه بده دنیا باندې بل وارث لرم بیا اول خدای پسې د دوه کاله
دا غږ بیا د درو دېرش کلنې زرمینې دي چې سترګې یې له اوښکو ډکې دي او وایي چې نه یوازې دا چې ورونه یې په میراث کې برخه نه ورکوي بلکې هڅه کوي چې د پلار له کور څخه یې هم منع کړي. د زرمینې میړه هم وژل سوی او اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي. دا د خپل ستړي ژوند کیسه راته کوي.
ګورونه لرم دوه غبرګورونه لرم خپلې مځکې لري والله کې یا حق راکړې اوله ورځ راوړې یم د تعظم په درګاه یې غورځولې یم والله که پهنه بده دنیا باندې بل وارث لرم بیا اول خدای پسې د دوه کاله لک والله کې د مېلمستیا شپه لرنه کرا کړې د مېلمستیا شپه له پاخه خدای کرا کړې زما دې په خدای قسم غلم لس واره موټر ته ورغلې یم وجز مې ورته کړې دي شروع را وژې یم د خدای پاره یو خدای پاره سره وکړه دی غوږونه پلنو اچي وایي ښه دی سبا وبس
زرمینه وایي که پلرونه په خپل جایداد کې د لوڼو برخه په خپل ژوند وربېل کړي ورونه به هیڅکله هم د پلرونو تر مړینې وروسته له خویندو د هغوی حق نه خوري. د افغانستان د 2004 کال د اساسي قانون له مخې ښځې او نارینه د جایداد لرلو برابر حق لري خو په عمل کې حقیقت بیل دی. په اروزګان ولایت کې له بېلابېلو ښځو سره تر خبرو وروسته موږ ته دا څرګنده سوه چې په ډېرو مواردو کې پر ښځو فشار راوستل کېږي چې په جایداد کې له خپله حقه لاس واخلي کورنۍ ورسره روابط قطع نه کړي یا د ټولنې له پیغور سره مخامخ نه سي. دیني علما هم وایي د پلار څخه په پاتې میراث کې خویندې د ورونو په څېر شرعي حق لري. په ترینکوټ کې یوه دیني عالم مولوي حمدالله قریشي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل بی بی هوا او زرمینه په اروزګان کې د زرګونو میرمنو څخه دي چې کړېدلې ژوند لري او له خپل قانوني حق څخه بې برخې دي.
تاسو له پیغامونو
یا کلیواله شنه ده هلمن ولایت د نادلې ولسوالۍ ته تاسو ته پیغام پریږدم. دغه د هلمن ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات په سیمه کې چې څنګه دی د اوبو کانال او ډېر اسانه جوړېږي. محترم ولسمشر اشرف غني صاحب چې ټول زموږ سره دا وعدې وکړې حتی بوجیه دې ته ځانګړې کړه خو نه په دې باندې کار نه کېږي او دا داسې یو کانال دی چې دا ډېر وسه د دې کار بشپړ کېږي. یو تنګی دی چې دا وتلی چې نو بیا هلته زه خیر خپله په غرونه سره ګرځېدلی دي. نو زما به دا اړوند وزارتو خو دا شله ده چې دغه تنګي ته توجه وکړه او د لمر خلک به د دې سره ډېره وسه شي که انشاءالله دا کار وکړي. وسلام په احترام.
رفیق الله يم د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه. روزانه بزمنته ولسوالۍ کې دغه مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. امنیتي مشکل هم نشته خو دا مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. یو خو بهر کوي بل انټرنیټ بیسي کار نه کوي. خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. که چیرې دغه زما پیغام لو کړو چارواکو ته ورسوئ چې دغه زمونږ د ولسوالۍ دغه مخابراتي سیستم حل کړي. وسلام، مننه. زرنګالی
طالبان و حکومت پخپل هیواد کی خبری شروع کی انشاء اللہ تعالیٰ تالاب امرت سے کر فکر کو ہم دخیر سر بس جنگ رکھ دی مش پریواد کی خبر ہے وہ چیز ماخ پلام پتا جت کی ضرورت لے لی گئی امنی والا طالبان کی ضرورت لے لی گئی.